السلام علیکم ستړي مشه ده سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د قادر جلالو په تخنیکي همکاري دغه پروګرام وړاندې کوم. د پروګرام دویمه برخه د ازادي رادیو د دو اونیزو پروګرامونو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو لپاره ځانګړې شوې. خو په لومړۍ برخه کې اورئ چې د واشنگتن کې چارواکو ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په ایران باندې د دې لپاره چې د امریکا په خبره د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره اقدام کړی دی تازه بندیزونه لګول کیږي او ځینې نور مهم مسایل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی خای د امریکا متحده ایالاتونو نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي او د امریکا یو جګ پوری چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه خاید امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. رويټرز اژانس کانګرس ته د دوه نګدي سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوزي مرستو د بندیدو پلان پډاګه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره او څه ډول مرستې به کموي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د نویو فشارونو دراوستو هرکلی کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
هر گونه اقدامی که منجر به صلح و ثبات افغانستان و منطقه
وی هر دول هڅه چې په سیمه کې صلح او ثبات ټینګ کړي که د هر چا لوري وي کار ده چې د افغانستان حکومت د هغیر خلای کوي. سپینې ماڼۍ د سیشن می پرز ویلی او پراتلونکو اته څلور وخت ساعتونو کې به داسې اقدامات وکړي چې پاکستان در فشار لاندې راشي. د واشنگتن په باور د دې فشارونو هدف دا دی چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې هڅې زیاتې او جدي کړي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 کډوالو نومونه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د روان میلادي کال تر نیمایي پورې افغانانو ته وخت ورکړي چې په پاکستان کې ژوند وکړي. د رسمي احصایو له مخې په پاکستان کې 1,900,000 افغانان ژوند کوي چې 14,000 یې راجستر او د 6,000 نورو نومونه لا نه دي ثبت شوي. تمه ده چې نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړیو عملیاتو د قولي اردو د کمانډو د جګپوړیو افسرانو په توګه معرفي شي. د دغو ځواکونو د رسنیو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی ازادۍ راډیو ته وویل
رئیس ارکان قول اردو نبی الله مرزایی معاون قول اردو
د قول اردو د ارکان د رئیس پتوګه نبی الله مرزایی د قول اردو د مرسیال پتوګه خغالی حیدر د قول اردو د اپراسیون د مدیر پتوګه زبیح الله او د دی قول اردو د مادی برخې د مرسیال پتوګه منصور احمد معرفي کیږي. د نورستانی په وینا په دې مناسبت بعد کابل پرشخور سیمه کې ځانګړي مراسم ترسره شي. افغانستان د اوس لپاره ول زر کمانډو لري چې افغان او امریکایي چارواکي وي په سیمه کې ساری نشته. د افغانستان ولسمشر تیر میلادي کال امر وکړ چې د غزوکونه له فرقې د قول اردو کچې ته زیات شي. اشرف غنی ویلي د کمانډو ځواکونو شمیر به تر 2019 کاله دوه برابر شي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د امریکا یو جګ پوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او دا د دې لپاره چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډه په درس کې تر اوسه لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس پرون د یو جګ پوړي امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ ټول امکانات په نظر کې نیول شوي دي. دغه مقام زیاتوي د دې لپاره معلومات پکار دي او د دې سربیره چې ډېر معلومات شته بیا هم امریکا غواړي نور معلومات راغونډ کړي څو د بندیزونو پر لارو چارو غور وکړي. په ایران کې د تیرې پنجمې پورې از مظاهرې پیل شوې او د دغه هیواد بیلابیلو سیمو ته خورې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان په څیر پر تهران غږ کړی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. دغه کس د 2014 کال په اپریل کې 14 کلن و چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تیری او وژنې په تور ونیول شو. ټاکل شوی وه پور جعفر په اکتوبر کې اعدام شي خو د ملګرو ملتو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېد. ایراني مسؤولانو ویلي نن به پور جعفر اعدام کړي. د ملګرو ملتو دوو ځانګړیو استازیو عاصمه جهانګیر او اګنیس کالامارات له ایراني چارواکو غوښتي سمدستي له دې پرېکړې وګرځي، نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي او پور جعفر اعدام نکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تهران هغه نړیوال تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه کسان باید اعدام نشي چې د جرمو په وخت کې عمر تر 13 کلو کم وي. او روسی رسنه خبر ورکوي لستنه د سلورو میاشمانو په ګډون د سایبریا کې د مترو د ټکر پر مهال مړ شوی دی. دا پیښه په خانتی منسک سیمه کې شوې. د دې سیمې د پولیسو ویاند انټرفاکس خبری اژانس ته وویل پرون پر لوی لار دوو موټرو ټکر وکړ. په وژل شوي ماشومانو کې یو لا یو کلن شوی هم نه و. دا و د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب سایت www.azadiradio.com او فیسبوک facebook.com/azadiradio ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري واشنگتن ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په افغانستان امریکا په افغانستان عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي
بحثیست که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
په ایران باندې د دې لپاره د امریکا په خبره د مظاهره چانو د ځپلو لپاره تازه بندیزونه لګول کیږي چې بشري حقونه نه دي مراد کړي. نور مهم مسایل هم لرو. د ایران د مظاهرو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نور هم ضعیفه کوي، اعتماد د خلکو نور په نظام کمیږي او کېدای شي نور خلک هم سره یوځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
رازو لومړی مطلب ته واشنگتن ویلی دی د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل پر پاکستان به له دننه او بهر په پوځي او سیاسي ډګرونو کې سخت فشارونه راشي. هغه ویل خبري روانې دي چې کوم پاکستانی پوځیان په تور لیست کې شامل شي او د اسلام آباد د حکومت کوم مخالفان د پاکستان دننه تقویه شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سشکاری چې واشنگتن به په څلور ساعتونو کې د پاکستان پر ضد ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان ملګرو ملتو او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او آی اس آی هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به لدنن هم فشار راوستل شي.
بحثیست که چطور تشویق شوه مردم ملکی
پر دې خبرې کیږي چې څرنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملت پال، بلوچ ملت پال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غشتونکو مخکش غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لورې به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي.
بحث ایست که چقدر فشار اقتصادی را
نه تنها از طرف امریکا، بحث داده چطور اقتصادی فشار یوازی در امریکا لوری نه در نړیوال بانک آی ام اف در نور هیوادو لکه عربستان چه در امریکا سره نږدې اړیکې لري او په اروپا و آسیا که در امریکا در دوست هیوادو لوری فشارونه زیاد شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبرې روانې دي او دا مسله څیړل کیږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې تر هغه به امریکا 255 میلیونه ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاوره کې د هغو ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیک هیلی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړي پیغام کې پاکستان ته د دروغجن او چل ورکوونکي خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبري غندلې دي او پرون په اداري فساد تورن شوی پخوانی سر اعظم نواز شریف پر نوی سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زده پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحده ایالاتونو د مرستو له اعتکار ووځو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی و خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي شکل لري. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د راتلونکي کال پسرلی به د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ فصل وي او دغه ډله د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې یوې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا ارشد قومندان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه مطرح کړه. یوسف زدرانا او نور جزئیات.
د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت په اړه په منځني ختیځ کې د امریکای ځواکونو د ارشد قومندان له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي دي. د یاد وزارت وایي دولت وزیر د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د راتلونکي پسرلی فصل به د افغان ځواکونو ستونزو د ختمېدو او وسلوالو مخالفینو د ماتې فصل وي. د ده په وینا دا وخت افغان ځواکونه په عملیاتو کې سترې لاسته راوړنې لري او د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې د ودرېدو توان نه لري.
دغه عملیات هم درلودل کی نتیجې موږ لاسته وړي دي او کچېری مخالفین جګړې ته ادامه ورکړي زموږ وسوال پوز به په ژمي کې داسې ضربې او دوی باندې واریږي چې په پسرلي کې به د دې توان نه لري چې دوی درې پستر بریدونه وکړي او یا موږ دوباره چیلنج.
ښاغلی وزیر وایي په دې عملیاتو کې تهاجمي جګړې او هوایي حملې شامل دي چې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جوزف پر روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو او نورو تورستي ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پراخېدو او ډیرېدو غوښتنه کړې ده. جنرال جوزف که څه هم د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا وستایلې دي خو د دغو ځواکونو په لارو ځنې ټینګار کړی دی. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي هم ټینګار کوي چې روان ژمی باید د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د بریا فصل وي. د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده په دې اړه وایي
کوم عملیات چې د درې میاشتو د نوې ستراتیژۍ سره د امریکا شروع شوي دي واقعا ډېر مثبت تمام شوي دي او ډېر مثبت تشریحات په امنیت کې درلودل. اراضي باید حکومت خپل لاس به تر اوړي په دې ژمي کې او د دې ژمي دغه موسم څخه یو څه استفاده وکړي چې په راتلونکي ګرمۍ په موسم کې طالبان ونیسي کولای چې دا ډېر قوي عملیات موږ د امنیتي مسولینو
په پوسټو باندې د دې مقابل کې اجرا کړی. د 2013 میلادي کال له پیل دو سره په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه ولسم کال ته وغځیده خو اوس هم تروریزم په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی. د نظامی چارو کارپوه زلمی وردګ دغه موضوع ته په اشاره ټینګار کوي د تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د بریا لپاره باید د پاکستان پر وړاندې د امریکا د جمهور رئیس تازه دریځ په جدیت سره تعقیب او په هغه هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه ولاړ شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په مخکینی راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په خاص توګه دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په تهاجمي شکل کې دی او دوی حمله کوي او مخالفینو ډیره هدفونه هم شنډ کړي دي خو د دغو عملیاتو په اړه باندې ځینې اندېښنې هم شته. د هلمند ولایتي شوراوي د افغان ځواکونو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د عملیاتو په ډول کلیو او بانډو ته وځي خو تر څو ساعت وروسته بیرته راوځي چې دغه کار د خلکو ژوند نارامه کړي. ولایتي شوراوي یادې ځواکونه سیمو ته نه ورځي او یادې یو مخیز ډول عملیات توکړه او حالت دی پوسټي واچوي. الیاس دای په دې اړه ریپورت جوړ کړم.
دا د نادلی چنجیر سیمه ته د افغان ځواکونو د ولوی موټریس کاروان د حرکت وخت دی. دا لومړی ځل نه دی چې ګڼ شمیر افغان ځواکونه د نادلی یادې سیمه ته ځي. په هر ځل تلو عام خلک د احتمالي پیښیدونکو جنگونو له ویرې خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمو ته ځي، یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. دغډول په مارجه گریشک گرمسیر او شمیر نور ولسوالۍ کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي ورته ډول لنډ مهال عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارخطایي دوکانونه کروندې اوان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي، ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده وایي څو ځله خلکو دوی او حکومتي مسؤلینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول شوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات هلته نشته، نفاق نشته چې تاسو غځای پر ځای کې بېرته به دوی راوځي بیا به وسلوال مخالفین ورته راځي. یوه سیمه هم نه، یوه وزم نشي نیولی، نو سهار وي ماښام وي نشي سهار وي بېرته علاقې تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نشته چې تاسو غځای پر ځای کې هغه منطقه وساتي.
که څه هم د افغان ځواکونو مسؤلین دغه ډول عملیات مهم بولي او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه تاکتیک یادوي، خو د هلمند والي وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نسي کولای په هغه سیمو کې چې سرتیري لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځای په ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل شوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په سیمو کې تر عملیاتو وروسته سرتیري ځای په ځای کړي.
موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه یا دوه ورځو کې بېرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال درکم، درته ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې وي د هغې تشکیل کم شوی. داسې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده. موږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو هغه تشکیل بېرته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو انشاءالله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب موږ ته بېخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسؤلین د هلمند په نادلي، ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي، خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرک یې نه لګېږي. اوس مهال د هلمند، باغران، موساکله، څنګین، خانشین او د شور ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي، خو د نادالي، مارجې او کجکي ولسوالیو مرکزونه او د ناوي او ګرشک ولسوالیو نسبت ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د برېښنایي پیژند پاڼو د قانون په اړه نور بحث نه کیږي او دغه بحث رد شوی دی. هغه پرون دغه خبره په جرګه په عمومي غونډه کې وکړه. ځینو وکیلانو اعتراض وکړ چې ولې د ولسی جرګې مخکینۍ پریکړه په دې باب عملي نه شوه. د ولسی جرګې لخوا لومړی وار د بېښنې پیژند پاڼو د قانون طرحه رد شوه، خو بیا مشرانو جرګې تایید کړه چې تر دې وروسته د دواړو جرګو ګډ کمیسیون دغه پریکړه تایید او ولسمشر هم توشیح کړه. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکیرو کې دی د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې د پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبه په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
دیروز ما د کمیټې رؤسا برایګری گذاشتیم، متاسفانه غی نه
ول. پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع راګری ته وړاندې کړه، خو رای خپل نه کړی. اوس تاسو لخوا یو بل وړاندې شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو، رای ته به وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ رسمن پیل شي، خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکیرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل ناقص بوده، مکانیزم ناقص،
تشکیل او مکانیزم نیمګړی وو. د دې لمخې د نیمګړی ګډ پلاوی څرګند شوی، نتیجه هم نیمګړی ده.
خو د دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. ته افغانه یې نو ته دلته بیا ناست شې څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده، دی دې وژلې، دې جرګې دې وژلې.
په افغانستان کې د برېښنې تذکیرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسی جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره ملالۍ بشیر اوروي.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د جوشوا بوایل قضیه ته کتلی دي. جوشوا بوایل هغه کاناډایی تبعه دی چې له کورنۍ سره 15 کاله د طالبانو په بند کې وو. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: د کاناډا پولیسو د بوایل پر وړاندې 15 موارد ثبت کړي چې پکښې تیری، د قتل، تهدید، تښتونه او د دې هیواد د پولیسو تیرستل شامل دي. طالبانو بوایل له خپلې کورنۍ سره په 2012 کال کې په افغانستان کې وتښتاوه او 15 کاله د دې ډلې په بند کې پاتې سو. بوایل او کورنۍ یې د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د طالبانو له بنده راخوشې کړای سول. جوشوا بوایل کاناډا ته تر رسیدو وروسته ادعا وکړه چې د 15 کلونو بند پر مهال طالبانو د ده 4 اولاد چې لور وه ور ووژله او د ده پر میرمنې جنسي تیری وکړ، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل هم په دې اړه لیکنه کړې ده. جوشوا بوایل د طالبانو له بنده راخوشې کېدو 2 میاشتې وروسته د قتل په تهدید او یو شمېر نورو مواردو تورن سوی دی. ورځپاڼې د بوایل د مدافع وکیل اریک ګرانګر څرګندونې هم خپرې کړې دي. ګرانګر وایي بوایل بیگونه دی او هیڅ تیروتنه نه ده کړې. د کاناډا د صدارت دفتر تاییدوي چې تر کرسمس یوه اونۍ مخکې جوشوا بوایل او کورنۍ د دې هیواد له صدر اعظم جسټین ترودو سره وکتل، خو د ښاغلي ترودو دفتر له بوایل څخه د پلټنو په اړه تر اوسه نه دی ویل سوي چې که د طالبانو دغه پخوانی زنداني مجرم وپیژندل سي له څه مجازاتو سره به مخامخ سي. او نیوز ویک مجلې په افغانستان کې په 2013 کال کې د لومړي امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. د مجلې په وینا د نیو جرزی ایالت سناتور کوری بوکر دا سرتیری میهایل ګولن معرفي کړی دی. نیوز ویک لیکلی د کال په لومړۍ ورځ امریکایي سرتیرو ته تلفات اوښتي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو قواو قومندان ویلي و چې 2013 کال به په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو لپاره خطرناک وي.
واشنگتن چې پر ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره بندیز لګولی دی، اوس غواړي پر دغه هیواد د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر نوی بندیزونه ولګوي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې له یوې اونۍ راهیسې دي 22 تنه له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې وژل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې متحد ایالتونه پر دې فکر کوي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. لویدیځو اژانسونو د یوه جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړ چې واشنگتن د دې لپاره پر نورو بندیزونو غور کوي چې ایران له حکومت ضد مظاهرچیانو سره سخت چلند کړی او لږ تر لږه 22 تنه د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري ویاندی الیزابت تروسل هم پرون په جنوا کې رویټرز اژانس ته وویل چې د ایران له حکومت یې غوښتي دي چې له اعتراض کوونکو سره خشونت ونه کړي. دا وایي د ملګرو ملتو د عالي کمیشنري مشر دغو راپورونو ته چې تر 100 ډیر کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي ډیر خواشینی دی. د همدې لپاره د ایران پر چارواکو غږ کړی دی چې له ټوله وسه کار واخلي تر څو شخړې راکمې کړي، له وضعیت سره په ډیر احتیاط چلند وکړي او نور له هغو هڅو ډډه وکړي چې شخړې ورسره زیاتېدای شي. د فرانس پریس اژانس په وینا پر ایران د بندیزونو لپاره واشنگتن هڅه کوي له ټولو اطلاعاتي سرچینو استفاده وکړي تر څو پوشي چې څوک مظاهره چان ځپي او له بشري حقونو سرغړونه کوي. په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې د تیر پنځشنبه پر ورځ په مشهد کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو لپاره پیل شوې. بیا دا مظاهرې د ایران نورو ښارونو ته خورې شوې او سیاسي بڼه یې خپله کړه. په ورته وخت کې په زرګونو کسانو د حکومت په پلوي مظاهره وکړه. د یو نتایج شوی راپور لمخې د ایران نیمه دولتي اژانس مهر پرون خبر ورکړ چې د پیران شهر په سیمه کې د ایران د استخباراتو درې کارکونکي ووژل شول. مهر اژانس بیا وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب د سخت دریځ ډلې په وینا وویل چې دا کسان د عراق له کردستان سره پر پوله وژل شوي او له اعتراضونو سره ارتباط نه لري. د امریکا ولسمشر د ایران د مظاهرو له پیل راهیسې څو ځله په ټویټر کې پیغامونه خپره کړي دي او پرون یې په دې اړه په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د ایران خلک د فاسد حکومت د لرې کېدو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه وه موریدل چې په ایران کې په مظاهرو کې تر اوسه پورې 22 تنه وژل شوی دي. امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو اخوه د ایران امنیتي ځواکونو خبر ورکړی د حکومت پر ضد د مظاهرو مخه نیولې ده. دغه مظاهری چې لومړی د ګرانیو په خاطر شروع شوې وي وروسته د اسلامي نظام د مشرانو پر ضد پکې شعارونه ورکړل شول. د ایران د مذهبي مشر او د پوزي ادارو د مشرانو څرګندونو ته په کتو سره به دا مظاهره ادامه پیدا کړي که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د ایران د چارو له کتونکو احساسه نږدې څخه کړي.
دوه خبرې دي، یو خو چې د مظاهرو اغیز د طبیعي خبره ده. د مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیفه کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کېدای شي نور خلک هم سره یوځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
تاسو وایئ چې د کامیابی امکان یې کم دی؟ کله چې یو اعتراض یو چیرته پیلیږي او دا اعتراض پراخیږي، دغه په خپله یو موافقت نه دی؟
اصلا اعتراض پراخ شوی دی، ځکه چې دې اعتراض سره چې په اقتصادي مسایلو را شروع شو، په ګرانۍ، په بیکاری او په دې شانو، او ورسره بیا نور کسان هم یوځای شول. اعتراض ډېر پراخ ده او دا معنا ده چې خلک ډېر ناراضه دي. ولې اعتراض کوونکي یو رهبریت او مرکزیت نه لري چې دوی رهبری کړي او دوی یوځای ته ورسوي، او هیڅ کوم هدف هم نه لري. نو اتا هغه خاتمی کسانی، هغه روحانی، هغه یو ډله چې معتدله کسان دي، حتی هغوی هم سره خواخوږي نه ده اعلان کړي، حتی هغوی هم مخالف دي اعتراضات دي. او بل دا چې تر اوسه سپاهي پاسداران خپل خشن ځپل نه دي پیل کړي، په دې معنی چې هغوی په میدان ته ډېر زر به دی وځي.
تاسو سپاهي پاسداران ته اشاره وکړه، د دغه ځواکونو مشر ویلی دی چې د په وینا فتنه ځپلې ده، او په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې په دې مظاهرو کې یو شمېر له حکومت ناراضه او بیا په حکومت کې چې شامل نه دي هغه کسان هم برخه لري. دغه رقم څرګندونی فکر نه کوي چې د اسلامي نظام دننه هم اختلافاتو ته شاید زمینه برابره کړي؟
که تاسو پام کړئ، د پڅو ډیرو وختونو د احمدی نژاد دغه اعتراضونه شروع کړي دي، او دغه د سپای پاسداران د مشر اشاره هم احمدی نژاد ته وقاقت کې. خو له دې سره سره دا ډیر یعنی امکان نه لري چې په داسې یو حالت کې دوی رامخته شي او احمدی نژاد الله سره واچوي هغه کسان ته چې په دې نظام کې ورګد دي. خو دا خبره سچ نه رضایت هر زیات وي، حتی مثلا احمدی نژاد د لاریجانی پورونو چې مهم چوکۍ لري په دوی د فساد تور ولګاو، او دا هر از نور ډېر پیښې وشوې چې د رهبر او د نور اصولپالو په خلاف یې خوږی ځان خلی ولي، دا دې هم کومک وچې اعتراضونه زیات شي. خو له دې سره سره هغه اصلي کسان چې مخالف د نظام دي، هغه د خاتمي کسان چې فقط اوس حکومت کې دي په یو شکل، خو هغوی د دغه مظاهرو حمایت نه کوي. د دغه لپاره بل امید نشته چې دوی خلک یو رهبري پیدا کړي.
د ایران د چارو له کتونکو احساس ته نږدې سره مو مرکه واورېده. هغه ویل په ایران کې مظاهره د نظام مشروعیت ته تاوان رسوي، خو د دې لپاره چې دغه مظاهره مرکزیت او رهبریت نه لري ډېر اثر یې تر اوسه نه دی کړی. اوس هم اسمت څاروان ته غوږدو.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډیره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي، او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه داسې کنګل شي چې ښاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لوري د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی دغه راز اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمیدا به سبب شي چې له 2020 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
اتنی می بجې شوې ده خبرونه لنډیز. خای د امریکا متحده ایالاتونو نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړ. رويټرز اژانس کانګرس ته د دوه نګدي سرچینو په وینا خبر ورکوي د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوزي مرستو د بندیدو اعلان پټ پلان پټاګه شي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نګدي دوه ونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نمونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیر څلورو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کډوالو نمونه په دغه هیواد کې ثبت شوې دي. د امریکا یو جګپوري چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. ایالات یې دا ښودلی چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان په څیر په تهران غا کړی چې 13 امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. پور جعفر په اکتوبر کې اعدامې ده خو د ملګرو ملتونو د اعتراض لامل د هغه اعدام وزنډیده او ایرانی چارواکو ویلي نه هغه اعداموي. او روسي رسنۍ خبر ورکوي لستنه د څلورو ماشومانو په ګډون په سایبریا کې د موټر د ټکر په محل مړ شوی. نه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org باندې لوستلی شئ. افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې د حکومت د لوی پرمختګونو خبره کوي. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې نه دی توانیدلی چې په خپل بهرنی سیاست کې توازن وساتي او د یو شمیر هیوادونو له بهرنی سیاست سره په ټکر کې وو. په دې اړه د ناجی ساپی تفصیلي رپورت اوریدلی شئ. وروسته به 2 پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلی چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست لویو لاسراوړنو څخه دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډېر لاسراوړل شي. د بیلګې په ډول موږ څو یادولی شو، د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پلیسوه او اعلان سو پلیسوه په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای سوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې و هغه ومنل شول، یعنی د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به د یو ډول په خپل سر فعالیتونه کوله او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
خغلی اسات همدارنګ ویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلورلاري په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همدارس په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارس د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عرب امارات، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2013 میلادی کال که افغان حکومت په بهرانی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندوستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیم
حکومت وحدت ملی در سال
2017 د ملی یوالي حکومت په 2013 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسرورنې درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرانیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2013 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهور ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2013 میلادي کال کې د یو شمیر خیلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغیزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط همسایگانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سنگ مرستیال حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوه چیز د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډول تقسیمېږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوی ته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجه حق ده، چې د شکنجه حق له محدود او مطلق حقونو نه حسابيږي او هیڅ نوع استثنا نه مني، یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډلیزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نوع محدودیت نه مني، هیڅ نوع استثنا نه مني او په هر حالت کې مطلق دي او باید هغه اصول چې ورته وځي وي دغه په اساس عمل وسي. دوهم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو، چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي. یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په هیڅ حالت کې نه محدودیږي، یعنی ولاړ په دې اساس ده، په دې اصل ده چې نه محدودیږي. اما بعضي حالاتو کې بعضي استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړ سم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي لخوال نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کوي او په غو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ته وایو. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زموږ فکر ده یا زموږ هغه عقیده ده موږ کوای شو چې هغه بیان کړو. اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې، او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه، او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیره مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسی بود یا اول اساسی ارخی دا ده معلوماتو ته د لاسرسي ارخ ده، یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخکنه په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا نظریه یا هغه علم چې مثلا زغړم نور ته انتقال کوم، باید لمخنه لغبار کې لږه معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقوقو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوي سم بشري حقوقو منابع او ته معلومات او ته او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوی، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید غوته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د حقوقو په مطالعه باندې غوته د لاسرسي په دلودلو سره زه کوي سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کوم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او بیو ته لاسرسی ده. او دوهم اساسی ارخه د خپل فکر او نظریه بیانول ده، یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په آزادانه توګه وکوي سو چې هغه بیان کړو او نور سره شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
وانه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو افریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. اگروال صاحب، که په دې اړه افریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، مخکې له دوه چیز په د ازادۍ د بیان د ازادۍ په محدودیتونو باندې بحث وکړم. یو نقطه چې مخکې مانه هیر شو هغه دا چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادۍ یو پراخ مفهوم لري، او هغه مفهوم صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دي، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادۍ وایو. شو نو راځو دلته اوس د بیان ازادۍ په محدودیتونو باندې بحث کوو. لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم وویل چې د بیان ازادۍ یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا د ازادۍ موږ کوای شو چې محدود هم کو په بعضې موارد کې، او دا ځکه محدود دي چې موږ وایو چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري. یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق سي. مثلا که یو حق ته موږ مطلق ازادي ورکو، هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي. نو لکه موږ راځو دلته بعضي محدودیتونه د ازادۍ او ته وزکو په قوانینو کې، چې د بیان ازادي ته هم موږ بعضي محدودیتونه وزکړې دي چې البته په قوانینو کې د محدودیتونه ورته وزه سوي دي. او هغه محدودیت تونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت، یو بل اساسي حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده، له خطر سره مخامخ کوي. یعنی کچیرته از د بیان ازادي بيخي مطلق وي او هیڅ نو محدودیت ونه لري، د بیان له طریقه مو حتی بعض اوقات کېدای شي چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي. نو دا غي یو سبب ده چې دغه سبب د ازادی محدوده سوی ده. دو هم کدای سی ده دی حق مطلقیت ملی امنیت او ملی منافع لخطر سره مخامخ کنی. نو ده دی لپاره چی ملی امنیت او ملی منافع اکثر اوقات لخطر سره مخامخ نسی، ده ازادی محدود سوی ده. او دره هم ده چی کلا کلا ده بیان ازادی ده اما احساساتو تا ده ضرر رسولو سبب کیگی. یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کی. مثلا د بعضی ویډیوګانو نشول، د بعضی تصویرو نشول، دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي. نو لکه دا ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده. اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي. اول دا چې هر محدودیت چې د آزاد بیان په ازادي باندې وضع کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وضع کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو، چې د نورو حقوق او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید د بیان د ازادۍ د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره شوې ده چې لومړی د اساسي قانون څلور دیشمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤله ده. هر افغان کولای شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته له دې چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنیو قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې که موږ د بیان د ازادي حق وسیړو، بشري حقونو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري، او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دا دی چې یو فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وزه نه شي. یعنې هر څوک وایي چې په ډېر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي، او یا هم خپله نظر په اسانه باندې بیان کړي. او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نه لسمه ماده کې د بیان ازادي ته اشاره کړې ده. لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ته اشاره وکړه، عین مورد د په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. هغه لنډی د چی مورې مانو ورته لوګی کړه زیارت تتللی چا به مخلی د لوینه. په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګی نظر ماتول دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. راځي فرشتي مرسل ته وښو. اد کی
مورې مانو لزما
قدر من دوستانو پمانو او سپیلنه سره د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د اریایي او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلی او قوي برخه تشکیلوي. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنه لوګی لبل هر لوګی سپیڅلی او پاک ښکاریده. نو په همدې بنسټ د سپیلنه او مانو په لوګی نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډیره سابقه لري د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي. نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د سپند نه استفاده کیږي او دا دغه سی یو ګیا بلکې چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتي چې د بدو سترګو نه یو څه شی په وساتي دغه د پازات لپاره د دې نه استفاده کیږي. مثلا په ترکیه کې په مراکش کې او په سعودي عرب کې پدېره مملکو کې د اسپان استفاده کوي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنۍ کله وی خو د نظر ماتول په مخه کارول شوی لبلې خو په شایي مانوي کې د خوشبوي لپاره هم کارول کېده. نو موړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا وو چې نوم یې نقشبند وو او اولین ځل لپاره د دغه دوه د اسپان د پینزو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د تلاس سره وړیده او دوی هم اسپند چی شدی پارا پا کاروا دی اشیا دی حفاظت دی پارا چی دی بد و سترگونه وسطل شی او دی خود پاکولو دی پارا اسپاده کرده.
دای وای چې لمغه وخت ده چې زردشتي پاچا د سپیلنې او د لوګیکول دود پایل کړ. پاریایی اقوامو کې هم چې اکثره زردشتیان وو رواج شول. وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنۍ او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنۍ او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیانو باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو دودی خپل نوی شیانو باندې یا خپل کور باندې کور ته یو نوی شی اخلي خپل ځان تخپل کالې ته مونږ د دې په خاطر سره نظر نس مثلا مور به خپل د علینه ذکر رسل رسل لا پات سوید.
نو موري وای چې د مانو او سپیلنې لګای کولې په کور کې یو ځانګړی او نه قزا کیدونکې دود ګرځیدلې. د کابل د خځو په باندې کې یو 45 کلنه خځه چې خپل نوم راځي خي وای چې په کور کې سپیلنې او مانو دې مهم توپ په سیر لزان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پنګ راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مونږ ماشومان ته د بس غټار ته نه پیګم سوګوې نظر د سوګوې ګنا د خو مخ خپل قدمي کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مونږ ورته د سوګ سي مریض مونږ ورته د چوند د مخ قدمي هم د سي رواجم د مور پلار سکړی موږ هم دا کار کوونو. بیا انجینی وایي سي د ماده د مور د غلط کار د موږ وایي زه مخ خپل کار کوم مونږ د وسپند د بربوت د خده نو سيټوسي وای نظر تم خده تپل تم خده پاکي وای. بې مې د بربوت ډیر خوخي ډیر خاسته بوی لري بربو کوم مشکل ولري او نه لري ز بربو پچري باندې کوم سيټو سيډر خاسته بوی لري کوم زخم ولري بغت دو دوي د درې شاید مونږ د سپاندي بربو دي هرڅ مې سره خپل هم راغړې د لاسوم کې د شلوم کې د دې سم کې ډیر وخت لري ډیرم کې ارزانه دي ډیر ارزانه دي قیمت ارزانه ده بوتلو کې مې چولي چې دا جدا شي مرتبانو کې ادم مال میګ د سپاندي د بربو دي د مونږ دي و دې ما فکر کې دایم
د کابل ښار یو اوسنکی فاطمه بیا وای چې مانو او سپلنې هم په ځنګړي وخت کې لګی کیږي دا چې ډول هغه وای
مړ چې دو د ماخم او سبای چې مړ نشي هغه د خلکورنی د پاره د دوی چې درګه چې داخه د نظر د پاره د سترګو د پاره چې درګه دا سترګونو مخې د پاره ورته مړ د دوی ما چې خپل د دتکړې مورون ته مې دتکړې وريري ته مې دتکړې هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته اور باندې مې ماړو خې د دتکړې مې د بس کورنۍ ته مې ټولته په خړې د بیا مې قربان دی واچ ولې استمه گزار کړي خوشبوې بوی لري د کورنۍ د پارخه د یو کور چې د نام وخلې او دغه پکې نه بیا هم ماړو د دوي چودري گچی سوګرا شي د ازما کور بد بوی ورنه کې ماړو د ډیر خاصه بوی ده دوه رقم ماړو دي کنه او پانی دی او د سې لکه دغه غوندي دي چې هغه چې ترک ترک کوي چې بیا خلاص به ورن ته چې د خار نه راوړي چې دا مونږ اچو کنه د پارخه د بیا ورو کور کې سات ځان سره چې لکه غریبو کې کنه کورنۍ د پارخه لګوي چې د ته ګوره دغه غریبي لري او درګه چورته لکه ماړو د
د فاطمه په خبره چې کله سپیلنی او مانو دود شي نو انګار یې په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونې په داسې ځای کې ګزاروي چې عاملار وي. پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپیلنیو یا مانوګانو سره نظر ماتوي نو زړې ښځې ورسره وایي چې د سرو سترګو د شنو سترګو د تورو سترګو د بدو سترګو نظر مات
سپنسی دی د قدیم نمکته او رواج پات رسم رواجم ده زیاتر د نظر لپاره دی واده مراسم لپاره کلی کې زیاتر ناویګان ته دی واړو تماشمن سپایدا کی یو کورس سره نوې جوړی دی باندې سوګ نوې شای اخلي هغه پی دی دی د یو نظر سوین کی فکر پات شګون باندې نس یعنی سم نظر سی وی ک سپندوت نکی ک سپندوت کی هغه نظر مات سی اس بد سترګو نو ساتل سو خ شګون باندې نسی سپندانی وی غی کچ په یا په غاز یا په ریا شې نس بیا غید سه دا ور ورک مخته
د سپیلنې او مانو لګای څه ګټ لري اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی د پښتنه راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي
خو اسپان یګ نبات یاس کې
سپیلنې د یو داسې نبات پانی دی چې ګټې زیاته ده دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوی دی عام خلک دا فکر لري چې کله یو کور جوړ کړي یا یو نوې چیز واخلي په دې خاطر چې سوچ شي نو سپیلنې ورته لوګي کوي خو په یوناني طبابت کې د سپیلنې لوګي د کوټي بوی ختموي بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټي ککړه هوا پاکوي همدارس کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینی د تارونو درنګول لپاره هم په کاریږي
سپند جوش میدن که به خاطر که امو تارای قالین رنگ میره و از رنگ ازو استفاده میکن به خاطر قالین
د نوموري په خبره کې چیرې سپیلنای په اوبو کې جوش شي او په اوبو ټول بدن پریمنځل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او لبلې خو جلد نرم او تازه ساتي د کندوز ولایت اوسنکی زهراج د محل په کابل کې سپیلنای لوګي کوي راته وایي چې د سپیلنای په لوګي کولو د ځوانانو د خایسته ځواني سلامتی غوړي او بد نظر ماتوي
دلته خوري لوګي کومه بس خوري یو کال کیږي
یو کال کیږي دمانو پاک لڅ پیږي ولې د خلکو ته دوده
دې د پاره دودوم کنه چې دې خاده او بابد خسر وسره چې کوم خيزو ګوره خيستوي نام خدا کوم الیکانت او ګوره باډي د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د بد نه د خشي د لوګي زه په خپل پکور کې لوګي کومه ما شومانانو د پاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګي کومه بیا چې مازیګر واپس کوته لاړ شم بیا هغه وخت لوګي کومه دوه وخت لوګي کومه کور کې
مونږ ست خلکو ته دوده کنه دل کومه کې لکم جی اخلي
دا دا کوته سنگی کی اخلمه دکانداران باندې اخلمه دیش سلوی خروپی اخلمه بیا مازدگر پوری به دا ختمه کیگی
دغه دی دیش سلوی خروپی مانوس تخلی کنه پدی باندې 2 روپی گټی
پدی باندې خوری 200 250 300 400 پس غین زیات نه کیگی
به دا چکه
بس خورسته کومه دا ماشومانانو د پاره مصرف اومه په کور کې لرګی اخلمه گاز اخلمه او بس ترکاری پخومه
په خور بازار کې سرقم کسانو ته استمانو دود کی بیا پیسې درکې
کوم چې الیکان چې وینه منام خدا کوم ځوانانو ته وینم چې پیسې دارانو ته وینم بس اغه ته لوګي کومه خوري بس غریب ته خلوګي نشو کولی ولې چې کوم پیسې دارانو ته وینو داغي پسې مونډه و چې د لوګي بکو چې ولستر شلوار کوي بس قواره نه خوي دار صد پاره د لوګي خدا ولې چې نانو ګور سبب ما شمانم پیدا شي خلګغي ته لوګي کوي وی چې د نظر نه د بد نه د هر سنه د خدا د لوګي
تر اوسه کوم څوک در باندې فارسوي مې نه
نه نه نه نه هیڅوک نه دی قر شوی صرف هغه وخت قاریږي کنه کوم چې روزه وي رمضان وي چې د لوګي راته بد لګي وی لوګي مکه
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه په همدې ځای پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com ستاسو بریا زموږ هیله ده